بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې 22مه د 1443 هجري قمري کال د سفرې د میاشتې 6مه او د 2018 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 14مه نیټه ده. خواګور دن کو تاسو په دغه خپلونه کې له معمول سره سم اول خبرونه اوریدل شي، بیا یې سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې لا تر هغارې اول قاعدې ډلې سره په مقابله کې د امریکا په بیوسۍ د ولسمشر جو بایډن اعتراف نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا د نوښتونو په نوم مونیس پروګرام درته وړاندې کوو او په آخر کې به د امریکا کورونایو بدلونونو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو عزتمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شی. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د ایران او د عراق تعامل د دواړو هیوادونو په ګټه دی. د اټومي انرژي نړیواله اژانس مشر د ایران له چارواکو سره خبرې مثبتې وبللې او د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد استعمال نشي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران او د عراق پراخ تعامل د سیمې او ملتونو په ګټه دی. زمون خبریال راپور کړی، د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د عراق له لومړي وزیر مصطفی الکاظمي سره په کتنه کې ټینګار وکړ د تهران او د بغداد پراخ تعامل د دواړو ملتونو د سیمې په ګټه دی. د ایران ولسمشر رئیسی په دغه کتنه کې په دې خبر سره چې د عراق او د ایران دوه ملتونه له پراخو او ژورو کلتوري او مذهبي ګډولو څخه برخور دي وویل، د ایران او د عراق د ملتونو اړیکې د ګاونډیتوب او د جغرافي له سوي ورخوا دي او هیڅ عمل د دوه ملتونو نشلیدونکي پیوند ته هیڅ توان نشي رسولی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی بیا ټینګار وکړ چې تهران د پردیو هیوادونو له لاسوهنې پرته د سیمې دننه د خبرو اترو ملاتړی دی. هغه زیاته کړه، په سیمه او د سیمې په هر هیواد کې د خارجي ځواکونو په تیره بیا د امریکا د پوځیانو شتون د ثبات او امنیت ګډوډونکی دی او دغه شتون د سیمې د هیوادونو لپاره هیڅ ګټه نه لري. او په دې هکله د عراق د پارلمان د وروستي قانون اجرا کول اغېشندونکي کیدلی شي. د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمي هم د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنې کې وویل، بغداد هوډمن دی په بیلابیلو ډګرونو په تیره بیا اقتصادي او تجارتي برخو کې له تهران سره د خپلو ملګرتیاو سویه پراخه کړي. هغه له ترهه ګرۍ سره په مبارزې کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قومندان حاج قاسم سلیماني د ځانګړي رول په قدراوانې سره وویل، موږ چمتو یو د هغه ګډ ټیم چې د دغه ټیرور حقوقي مسله په داخلي او په نړیواله سویه تعقیبوي فعالیت پیاوړی کړو. د ایران او د عراق چارواکو د سیمې د حالاتو په هکله خبرې وکړې. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا مشر علي شمخاني د عراق له لومړي وزیر مصطفی الکاظمي سره په تهران کې کتنه او د دوړخیزه مسایلو او د سیمې د وروستیو سیاسي او د امنیتي بدلونونو په هکله ورسره خبرې وکړې. په دغه کتنې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا مشر علي شمخاني د بغداد غونډې په ترسره کولو کې د عراق د حکومت د عمل ناوخت په هرکلی سره وویل، له سیمې د ورخوه هیوادونو له شتونه پرته د سیمې د هیوادونو په پیوستون او اتحاد باندې تمرکز بیا د سیمې د هیوادونو په دایمي اجنډا کې شامل شي. علي شمخاني د عراق په کردستان سیمه کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکي خوځښتونه اندېښمنونکي او د دواړو هیوادونو د سرحدونو د امنیت ګډوډونکي وبلل، او د دغو ترهګرو ډلو د سمدستي بې وسلې کولو او له عراق څخه په چارټک کې سره د هغوی د شړلو غوښتنه وکړه. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا مشر علي شمخاني له صهیونیست رژیم سره د سیمې د ځینو سازباز کوونکو عربو هیوادونو ملګرتیا ته په اشارې سره وویل، دا ډول اقدامات چې په سیمه کې د امریکا د ملي امنیت د نوي ډاکټرین په چوکاټ کې ترسره کیږي، نه یوازې په سیمه کې د امنیت او د ثبات لپاره رامنځته کې دا سره مرسته نه کوي، بلکې په سیمه کې به د کارکیچ او د نامنیت د نور زیاتېدا سبب هم شي. هغه زیاته کړه، د افغانستان له غمیزې ډک شل کلونه نیواک ثابته کړه چې په سیمه کې د امریکا شتون او لاسوهنه له بې ثباتۍ او ناامنۍ او د سیمې خلکو ته له سترو مادي او معنوي تاوانونو رسېدا پرته بل هیڅ ګټه نه لري. د عراق لومړي وزیر مصطفی کاظمي هم له ترهګرۍ په تیره بیا داعش ټیرورسټي ډلې سره په مبارزې کې د ایران ستراتیژیک او خرول ته په اشارې سره وویل، د عراق ملت او حکومت به هیڅکله په سختو شرایطو کې له عراق سره د ایران د وسلوالو ځواکونو ملت او حکومت هر اړخیزه مرستې او سرشیندنې هیرې نه کړي. له ایران سره د نظرونو د اختلاف لپاره خل لره کچ کیږي. ایرنا خبری اژانس وایي، د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل گروسی تهران ته په خپل سفر کې د ایران له چارواکو سره خبرې اترې رغند وبللې او وی ویل، دواړه لوري د نظرونو د اختلاف د حل کولو په لټه کې په دې لاره کې ښه حرکت کوي. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل گروسی ایران ته له سفر ستنېدا وروسته د ویانا په هوایي ډګر کې له خبریالانو سره په مراکې کې له ایران سره موافقې ته په اشارې سره وویل، د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس په واکمن شورا کې د ایران پر ضد پریکړه لیک صادرېدا ته ضرورت نشته. رافایل گروسی ډګینه کړه، ما د ایران د اسلامي جمهوریت له چارواکو سره په کتنې کې تر ټولو مهمه مسله چې د هغه په وینا د درانو اوبو روټورونو سانډرپیژونو او د یورانیمو د پخولو په زمینې کې د ایران د اټومي فعالیت په هکله د اطلاعاتو له منځه تلل دي حل کړي ده او دا یوه مهمه بریا ده. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل گروسی له ایران سره د لاسته راغلي موافقې د اعتبار په باره کې وویل، د ایران د اټومي انرژۍ له مشر محمد اسلامي سره زما خبرې اترې سري او رغنده وې. گروسی بیا دغه خبره تکرار کړه چې لاسته راغلي موافقه پریکنده حل لاره نه ده، بلکې د ډیپلوماسۍ لپاره لاره خلاصه کړي ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژۍ د مشر محمد اسلامي او د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل گروسی په تهران کې ګډه بیانیه خبره کړه او موافقه یې وکړه چې اټومي انرژۍ نړیوال اژانس په لټونکو ته د اجازه ورکړل شي چې د معلوماتي نظارتي تجهیزاتو د دفاعي سرویس او د هغوی د حافظې د کارتونو یعنی میموري کارډونو د ځایناستي کولو په هکله چې په ګډ مهر او عموم سره به په ایران کې وساتل شي اقدام وکړي. روسیه د ایران د اټومي خبره ترو د زر پیلیدا غوښتنه وکړه. فارس خبری اژانس راپور کړی، په وینا کې په نړیوالو ادارو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف د اټومي تړون د هیا لپاره په وینا کې د خبرو اترو د زر تر زره د لسره پیلیدا غوښتنه وکړه. هغه په ټویټر پیغام کې اروپایي اتحادې د خارجي سیاست د مسؤول مرستیال انریکا مورا پیغام ته په ځواب کې چې په وینا کې د اټومي خبرو اترو د زر تر زره لسره پیلیدا په هکله خبر کړی وویل، په دې حکله له اروپایي اتحادې سره د مسکو هم فکر کېدل زموږ د خوشحالۍ سبب دی. اولیانوف دغه راز ایران ته د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د مشر رافایل گروسی د سفر د نتیجو هرکلی هم وکړ. د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد استعمال نشي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د افغانستان د طالبانو د حکومت د سرپرست لومړي وزیر مرستیال ملا عبدالغنی بیرادر وویل، د دغه هیواد خاوره به د بل کوم هیواد د امنیت پر ضد ونه کارول شي. هغه زیاته کړه، طالبانو ډله په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او د پانګوالو امنیت تامینوي. مولا عبدالغنی برادر په یو خبر پانه کې ټینګار وکړ په افغانستان کې به د ټولو ډیپلوماټانو سفارتونو مرسته رسونکو ایجنسونو او پنګا چونکو امنیت تامین کړی وي. د مولا عبدالغنی برادر دغه وینا په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته د یو خارجي هیواد د لومړي بهرنی چارو د وزیر په توګه کابل ته د قطر د خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی له سفر سره په یو وخت سره کیږي. د قطر د باندنیو چارو وزیر له دې مخکې ټینګار کړی و چې طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې په زمینه په خپلو ژمنو باندې په عمل کولو کې ملګرتیا وکړي. د افغانستان طالبانو د ښځو د زده کړې لپاره شرط ټاکلی. اسنا خبری آژانس راپور کړی د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر د افغانستان د ښځو د زده کړې دوام د ستر یعنی حجاب له رعایتولو سره اړوند کړ. د افغانستان د حکومت د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی حکانی پرون د زده کړې د نوي سیاست په اعلانولو سره ویل طالبان ښځو ته اجازه ورکوي چې په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او هغوی لوړو زده کړو ته دوام ورکړي، خو دغه چاره د ستر له رعایتولو د جایز لباس او جامو له اغوستلو سره مشروطه ده. د طالبانو دغه چارواکي زیاته کړه انجلۍ او هلکان به په یو کلاس یا ټولګي کې زده کړې ونه کړي. عبدالباقی حکانی مخکې ویلي وو طالبان د یوه منلو وړ او د اسلامي درسي نظام د رامنځته کولو کوشش کوي چې د اسلامي ملي او د تاریخي ارزښتونو پر اساس وي او له بلې خوا وکولی شي چې له نورو هیوادونو سره سیالۍ وکړي. دغه راز د بشري حقوقو څارونکي موسسې هیومن رایټس واچ چې د ویلي دي چې طالبانو د هلکانو او د انجلیو د زده کړې کلاسونه له یو بل څخه جلا کړي دي او د افغانستان دریمه برخې انجونې اوس ښوونځیو ته نه ځي. طالبانو په خپل تیر حکومت کې انجلیو ته د زده کړې اجازه نه ورکوله، خو اوس دغه ډله ادا کوي دا ځل بل ډول چلند کوي او غواړي د اسلام د شریعت پر اساس د ښځو د حقوقو احترام وکړي او دوی د افغانستان له هغو خلکو سره چې له دښمنو ځواکونو سره یې کار کوه د انتقام د اخیستلو کوشش نه کوي. پاکستان کې د استخباراتي ادارو د مشرانو غونډه شوې ده. زمون خبریال راپور کړی پاکستان په تیرې شنبې ورځ د افغانستان د حالاتو په حق له د ځینو هیوادونو د جاسوسۍ ادارو د مشرانو غونډه ترسره کړې وه. د دغه غونډې په حق له هیڅ رسمي بیان نه دی خبره شوې، خو یوې استخباراتي سرچینې دغه خبره تایید کړې ده چې په پاکستان کې د ځینو خارجي هیوادونو د استخباراتي ادارو د مشرانو غونډه شوې ده. دغه سرچینې وایي په دغه غونډې کې د روسیې، د چین، د ایران او د ځینو مرکزي آسیا هیوادونو د جاسوسۍ درو مشرانو ګډون درلود. د پاکستان دغه استخباراتي سرچینې وویل د اسلام آباد لخوا د ځینو هیوادونو د جاسوسۍ درو د مشرانو د غونډې جوړول په سیمه افغانستان کې د پاکستان خلوص نندارې ته وړاندې کوي. په دغه غونډې کې د افغانستان په سرحدونو کې امنیت پړمند چارو غور وشو. د سیمې هیوادونو له افغانستان سره په خپلو سرحدونو کې د امنیت په حق لاندې اندېښمن دي چې ترهګر د افغانستان خاوره په نورو هیوادونو باندې د حملو د ترهګرۍ د پراخولو، د ګډو د کچاکچانو د رامنځته کولو، د نشه ییزو موادو د کاچاک او جرمونو د انتقال لپاره استعمالوي. روسیه وایي چې په افغانستان کې همدا اوس د داعش ترهګرې ډلې په لسګونو زره ترهګر شته. پاکستان پرو پیسره له افغانستان سره تجارت کوي. فارس خبری آژانس راپور کړی د پاکستان د مالیه وزیر شوکت ارین له افغانستان سره په تجارتي راکړو ورکو کې د ډالر د هسپالو خبر ورکړ. هغه زیاته کړه له پاکستان سره تجارتي راکړو ورکو پرو پی یعنی کالدارو سره ترسره کیږي. شوکت ارین زیاته کړه له افغانستان سره تجارت به د پاکستان پرو پیسره وشي ځکه چې افغانستان د ډالرو له کمښت سره مخامخ دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبې کې څوارلس کسان ووژل شول. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په هزارام او ملکنډ سیمو کې پرون سهار د سختو بارانونو له کبله د ماشومانو او د ښځو په شمول کبو څوارلس کسان وژل شوي دي او له عراق څخه د امریکا یو کاروان سوریې ته ورسېده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د عربو سرچینو راپور ورکړ د امریکا د نیوګرو ځواکونو یو کاروان د عراق په کردستان کې د الولید غیر قانوني لارې په تېرېدا سره سوریې ته ورغلی دی. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو زدمن اوریدون کوز به واسي سي تفسيره در تړوند کو چيلا ټيرورزم او القاعده سره په مقابله کې د امریکا په بيوسه د جو بايدن اعتراف نوميږي. د امریکا ولسمشر جو بايدن د سپتمبر دی ولسمه نټي د پیښې د شلمې کالیزې د دستورو په څنډه کې په دې خبرې اعتراف سره چې ممکنه ده القاعده ترهګره ډله افغانستان ته بیرته ورستنه شي روښانه کړې ده چې واشنګټن نور په هر ځای کې چې القاعده په کې شتون ولري لشکرکشي نشي کولی. جو بایډن د پوښتنې په ځواب کې چې القاعده افغانستان ته بیرته ستنېدلی شي وویل هو، دوی مخکې هم نورو ځایونو ته بیرته ورستنه شوي دي. هغه یو ځل بیا له افغانستانه د وتلو لپاره د خپلې فیصلې دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر بایډن د پنجشنبې په شپه د سپتمبر د 12 نیټې د پیښې د کلیزې په درشل کې کانګرس ته په یو پیغام کې د امریکا پر ضد له ترهګرو ګواښونو سره اړوند د بیړني حالات چې د لومړي ځل لپاره په 2000 لومړي میلادي کال کې اعلان شوی و تر یو بل کال پورې تمدید کړ. دا چاره د امریکا پر ضد ترهګرو ګواښونو د دوام په باره کې د دغه هیواد امنیتي او سیاسي چارواکو د ذهنیت ښودنه کوي. د ټوریزم پر ضد په دغه تش په نامه نړیوال جنگ کې په افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا او یمن کې څه د پاسه 1 میلیون انسانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. په عین حال کې اوس د سپتمبر د 12 نیټې له حملو شل کاله وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن نه یوازې د القاعده د شتون په اعتراف پر دوام اعتراف کړی دی، بلکې په ډاګه یې له دوی سره د مقابلې لپاره د امریکا پر بیوسۍ هم ټینګار کړی. په حقیقت کې هغه پوهیږي چې که څه هم امریکا القاعدې ته ډېر تاوانونه رسولي دي او حتی د اوباما پړاو کې د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن په وژلو هم بریالی شوي، خو دغه ترهګرې ډلې عملا د هغه لپاره د جانشین په ټاکلو سره په وروستیو کلونو کې د لویدیځ آسیا او افریقا په شمول د نړۍ په هر ځای کې د خپلو فعالیتونو پراختیا ته مخه کړې ده. دا موضوع له ترهګرۍ سره د نړیوالې مبارزې په ستراتیژۍ کې د امریکا د بشپړه ناکامۍ ښودنه کوي چې شلو کالونو پورې په نړۍ کې په تیره بیا په 2000 لومړي میلادي کال کې په افغانستان او په 2000 دریا میلادي کال کې په عراق باندې حمله او دغه راز په یمن، پاکستان او افریقایي هیوادونو او د نړۍ په نورو سیمو کې لسګونو زره د تش په نامه طرحه ګرځید عملیات د واشنگټن د تیریګرو یرغلیزو اقداماتو په سر کې دي. لابل پلوله افغانستان د وتلو په باره کې له خپلې فیصلې د جوزف بایډن د څوم ځل لپاره له دفاع کونې سره سره البته د روسیه او چین په څیر د امریکا د سیالو هیوادونو د چارواکو په شان ډیرو امریکایي او اروپایي سیاستوالانو اعتراف کړی چې د جو بایډن لخوا له افغانستانه د امریکایي پوځانو په بیړې سره د ویستلو حکم په افغانستان کې د اړې ګړې په رامنځته کولو د دغه هیواد د پوځ د روحیې په کمزوري کې ده او په نهایت کې پر افغانستان د طالبانو په ولکې کې اساسي رول لوبولی. اوس په افغانستان کې د طالبانو وخت په رسېدا سره القاعده او داعش په څیر نورو تکفیري ترهګرو ډلو دغه هیواد د خپلو فعالیتونو د پراخولو د ګاونډیانو او نورو هیوادونو پر ضد د ترهګرو اقداماتو لپاره یو مناسب چاپیریال بللی، او همدغه موضوع د روسیې د ولسمشر پوتین په څیر د چارواکو لخوا لاستغ بهابرداري او اندېښنې لامل شوی هم دی. تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو، سم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د سنبولې یوه کې د میاشتې 22 نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د سفر له شپږمې او د 2021 میلادي کال د سپتمبر له 12 نیټې سره سمون خوري. یو زر درې سوه څلور نوي کاله پخوا د شپږ سوه اووه ویشتم میلادي کال د ستمبر په دیارلسمه نیټه د ایران او روم د امپراتوریو ترمنځ څلور ویشت کلن جنګونه ختم شول. ساسانی پاچا خسرو پرویز په څو پرله پسې حملو کې بین النهرین، سوریه، فلسطین، مصر او کوچنۍ آسیا ونیوله او خپل بریاو ته یې تر اوسني استانبوله پورې دوام ورکړ. په 1591 میلادي کال کې د خسرو پرویز او روم امپراتورۍ ترمنځ په تړون پسې سوله رامنځته شوه، خو د خسرو د ملاتړي امپراتور وژلې او بې وسله کېده د روم د قلمرو په یرغل کې د هغه لاس پرانسته. په دې ډول د 1603 میلادي کال د جنوري له 15 نیټې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ څلور ویشت کلن جنګ پیل شو. د ایران پوځ د روم په ټاټوبي کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې، تر هغې چې بیزانس یا ختیځ روم کابو خپل ټولې سیمې له لاسه ورکړې. په دې ډول د خسرو پرویز قلمرو تقریبا د هخامنشیانو قلمرو ته ورسید، خو جنگ هوژد شو او د دوام لپاره یې د خسرو زیل بینزانس جبرانولو ته چمتو کړ او له 1628 میلادي کاله د بیزانس تیری پیل شول. په دې جنگ کې د آذربایجان رنګ او لوټل شو او د بیزانس عسکرو بین النهرین ونیوه. خسرو پرویز تیز فون ته وتښتېده، خو د سولې وړاندیز یې رد کړ. په دې منظومان کې خسرو پرویز چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د لیک د څیرې کولو په وجه هغه حضرت ورته خیرې کړې وې او د حکومت د ړنګېدا په اکله یې هغه مبارک خبر ورکړې و، له روم څخه په پرله پسې ماتې سره یوه موده وروسته د ایران د پوځ او خلکو په بلوا سره خسرو پرویز له قدرته لیرې ونیول او بیا ووژل شو. و سوه یو او یا کال مخکې د 250 میلادي کال د ستمبر په 14 نیټه د مسیحیانو او مسلمانانو ترمنځ د صلیبي جګړو په لړۍ کې د منصوریه جګړه پیل شوه. دغه تاریخي جګړه په مصر کې په همدې نامه ځای کې د فرانسې پاچا سن لوی لخوا چې د مصر د نیولو نیت یې درلود پیل شوه. د منصوریه په جګړه کې صلیبیانو د صلاح الدین ایوبي په مشرۍ د مصر د مسلمانو جنګیالیو په مقابل کې سخت ماته وخوړه. د دغه جګړې په پای کې سن لوین د مسلمانانو له خوا ونیول شو او په لوکن ماڼۍ کې چې اوس په موزیم بدله شوې ده بندي شو. یو سل څوارلس کاله پخوا د 1286 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې په 22 نیټه امامي فقیه آیت الله حاج میرزا ابراهیم خویی وفات شو. په علامه خویی مشهور آیت الله حاج میرزا ابراهیم بن حسین خویی په کابو 1211 لمریز کال کې په خوی ښار کې وزیږید. له هغه مقدماتو او کچو وروسته د نجف اشرف علمی اوزې ته ولاړ او د شیخ مرتضی انصاری او سید حسین کوکامری په شان استادانو په محضر کې د علم لوړې درجې ترلاسه کړې. هغه په سخاوت، بخښنې، لوړ طبیعت، عاجزي او د خدای په لار کې د انفاق خاوند وو او د هغه پام وړ شتمنۍ چې له پلاره ورته رسېدلې وه دا خدای په لاره کې ولګولې. له دغه رباني علمه ګڼ شمېر آثار په یادګار پاتې دي چې حاشیه بر رسالې شیخ انصاری الدرة النجفیه په نوم د نهج البلاغه شرح او شرح چهل حدیث له هغه څخه دي. حاج میرزا ابراهیم خویی بالاخره د 1286 لمریز کال د وږي میاشتې په 22 نیټه په خوی په مشروطه پیشو کې په شپږ اویا کلنۍ کې شهید کړای شو او په نجف اشرف کې خاورو ته وسپارل شو.
نوښتونا
د تهران رادیو ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې د نوښتونو د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړم. یادونه کوم چې په نوښتونو پروګرام کې چې هر ورځ خبريږي تاسو په ایران کې له تر ټولو مهمو علمي، کلتوري، هنري، اقتصادي او پوځي بریاوو او پیشو خبرو هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي. دوستانو د روانې اونۍ د نوښتونو په پروګرام کې د طب په حوزه کې له یوه مطلب سره پیلوو. د انسان د مزغو له پیچلیو او نری لارو د کوچني پایپ یعنی سوند تیرول د جراحانو لپاره یو ستونزمن کار دی او همدا اوس له حشراتو په الهام اخیستلو سره د دغه مشکل لپاره حل لاره پیدا شوې ده. د انسان د مغزو دننه د وینو رګونه ډیر نری او حساس دي او جراحان په دغو رګونو کې د عادي کوچنیو پایپونو د حرکت لپاره له جدي مشکلاتو سره مخامخ دي. له همدې کبله د لومړي ځل لپاره حکمنون کې پایپ یعنی سوند جوړ کړای شوی چې په کامل ډول ایمنی پڼې سره د انسان د مزغو د وینې د رګونو له داخل څخه تیریږي او کولی شي د مزغو د شریانونو د دیوالونو د کمزوري کېده له کبله چې د هغوی د غټېدا سبب کیږي د رامنځته شوي ګډوډیو له ختمېدا سره مرسته وکړي. د دغه ناروغۍ چې انوریزم یا د رګ راوتل نومیږي درملنه د اعصابو او د مزغو د جرانو لپاره مشکل کار دی او د دې لپاره باید د انورت لګ لاري د مزغو په لور پایپونه یعنی سوندونه واستول شي، خو په دې زمینه کې د دقت نه کول خطرناکې نتیجې لرلی شي. د درملنې دغه راوده د انسان د ککری د ماتیده لکبله د انوریزم د ستونزې د هواری لپاره په سختۍ سره د استفاده ورده. هر کال په نړۍ کې 1.6 میلیونه خلک له دغه مشکل سره مخامخ کیږي چې څلورمه برخه د درملنه وړ نه ده. په همدې دلیل د سان دیاګو په پوهنتون کې د مزغو او د اعصابو د برخې مشر او ایرانی استاد ډاکټر اسکندر خالصي د جفتګیری یعنی کوروالی په وخت کې د سوسکو یعنی کاکروچو د پښو او د زینو اندامونو د هیدرولیک شکل له بدرېدا څخه په الهام اخیستلو سره د داسې پایپونو په طراحۍ او ډیزاین کولو بریالی شو چې د ظریفو جراحانو لپاره مناسب دي. د ایران دغه محقق وویل دغه سوندونه یعنی پایپونه د سیلیکون له متحد المرکز و پردو څخه جوړ دي چې سختوالی او نرموالی له یو بل سره تفاوت لري او د هغو دننه غیر خطرناک مایه مالګه پیچکاری کیږي چې د هیدرولیکی دباو د زیاتېدا او د هغه د هدایت کولو سبب شي. دغه ټکنالوژي په بریالي توپ سره په غنس خنزیرانو باندې آزمویل شوې ده او هیله کیږي چې په راتلونکي کې به په انسانانو باندې هم آزمویل شي.
Thank you.
دوستانو په یوې بلې طبي بریا کې د ایران د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون محققان د سرطان یعنی کینسر د پرمختګ د ژورې پیژندګلوۍ او د سرطان په زیاتېدا کې د میکانیکي عواملو د رول لپاره د یوې رودې په وړاندې کولو بریالي شول چې کولی شو په راتلونکي کې د هغو له نتیجو د سرطان ناروغۍ د درملنې د رودې د پلانونې لپاره ګټه پورته کړو. د ایران د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون محصل او د دغه پروژې اجرا کوونکي سید محمد تبایی وایي د سرطان ناروغۍ د نړۍ په سویه یوه تر ټولو مرګونې ناروغۍ پیژندل شوې ده. د کلینیکل او د بایو میډیسن علومو محققانو په تیرو لسیزو کې په تحقیق ډول په دغه ناروغۍ غور کړی او د درملنې د نوي ورودو د وړاندې کولو لپاره یې ارزښتمن اطلاعات خپاره کړې ده، خو په تیرو شلو کلونو کې محققانو دغه مهم شی لاسته راوړی چې په کلینیکل او بایو میډیسن بدلونونو او تحولاتو سربیره نورې مهمې طبي ځانګړتیاوې هم شته چې په معناداره توګه د سرطان د رامنځته کېدا او پرمختګ په بهیر کې بدلیږي. د ایران محقق محمد طباطبایي وایي په دغه برخه کې پراخو مطالعاتو ښودلې ده چې دغه فزیکي ځانګړنې حتی کولی شي د بایو میډیسن د یوې نښې په توګه د سرطان ناروغۍ په تشخیصولو یا د کینسر ناروغۍ د پرمختګ د درجې په ټاکلو کې وکارول شي. د دغه بایو میډیسن په تر ټولو مهمو نښو نښانو کې میکانیکي خواصو یعنی پروټین، سلولونو، بافت یعنی جوړښتونو او ظاهري ځانګړنو یعنی اندازه، د جوړونکو شیانو د فضایي سمبالتیا بڼه او نور ته اشاره وکړو. ایران د دغه محقق د وینا پر اساس د دغه تحقیق یوه تر ټولو علمي بریا په بهرني ډول هم د سلولونو په سویه او هم د پروټینو په سویه د سرطان د سلولونو د میکانیکي خواصو د بدلونونو جاجه ولدي. د دغه تحقیق نتیجو وښودله چې د سلولونو میکانیکي خواص په کوم ډول د کمیت له پلوه د سلولونو د اسکلیټ یا جوړښت سره په ارتباط کې دي. د سلولونو د اسکلیټ دوې اصلي برخې یعنی اکټین پروټین او میکرو توبول د سرطان ناروغۍ پرامسته کولو او په یرغل کولو سره د شتون د اندازې او د رشتو په فضایي سمبالتیا سره له اساسي بدلونونو سره مخامخ شوي دي چې دغه چاره سبب شوي د سرطان د سلولونو د الاستیک او د ویسکو الاستیک کرچار هم اساسي او معنا لرونکي بدلونونه ولري. د ایران د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون استاد سید محمد طباطبایی ویل په دوام کې معلومه شوه په اکټین رشتو کې رامنځته شوي بدلونونه له میکرو توبولو ډیر زیات دي. په دغه تحقیق کې د ټین سیکریټي په نوم د سلولونو د میکانیک له یوه ډول څخه استفاده وشوه چې وکولی شو له دغه ماډل او بلګې او د ازموینو د نتیجې څخه په استفادې کولو سره د سرطان په یرغلیز بهیر کې د میکرو اوټوبولون او د اکټین د رشتو د میکانیکي خواصو بدلونونه معلوم کړو. د دغه تحقیق نتیجو وښودله چې د زیات یرغل سرطاني سلولونه د نورو سلولونو په نسبت زیات ټریکشن یعنی د کش کولو ځواک په کار اچوي. د ایران دغه محقق ویل په دغه څېړنې کې په بهر ډول د تیانو په جوړښت کې د سرطان د رامنځته کېدا او یرغل په بهیر کې د سلولونو د اجزاو د میکانیکي خواصو د بدلونونو د جاجونې لپاره د سلولونو د میکانیکي او د میکانیک په حوزه کې له ماډل سازۍ یعنی نمونو جوړولو او د ازموینو له رودو څخه استفاده وشوه. د دغه تحقیق نتیجه د سرطان ناروغۍ د پرمختګ او د کینسر ناروغۍ په پرمختګ کې د میکانیکي عواملو د رول په اکله ژوره پیژندګلوۍ رامنځته کوي او هیله ده چې په راتلونکو وختونو کې وکولی شو د سرطان د ناروغانو په درملنه کې د رودو په طراحي کولو کې له دا ډول نتیجو استفاده وکړو. او تیرونه د غراز د ایران محققانو لنیوی اوزار او روده په استفاده کول سره بریالي شول سرطان ته اړوند جنیټیکی ګډوډیانی او مشکلات و پیژني کوم چې په کانسر ناروغي د ککړې د مخنیوي لپاره مهم کارندوالی لري. دغه ټیسټ او آزموینه په خلکو کې سرطان ته د اړوند جنیټیکی ګډوډیانی او مشکلات پیژني. دغه ټیسټ او آزموینه په دې ډول ده چې د وینې د نمونې یعنی سیمپل په اخیستل کېدا سره د انسان د بدن ډي ان ای اخیستل کېږي او د نوي نسل د توالیابي ټکنالوژۍ په مرسته او په ډبلیو ای ایس تکنیک سره د سړي د ژنوم توالیابي تر سره کېږي. له هغه وروسته دغه اقدام څخه ترلاسه شوي معلومات د موجودو اوزارونو په مرسته سره جاجول کیږي او غور ورباندې کیږي او د یو جنیټیک متخصص ډاکټر لخوا په ترلاسه شویو نتیجو غور کیږي او هغه جاجول کیږي. دغه ټیسټ او آزموینه په سړي کې د جنیټیکي ګډوډۍ وشتون په کلي او له سرطان سره اړونده جنیټیکي ګډوډۍ یعنی په ځانګړي ډول متخصص ډاکټر ته وړاندې کوي. دغه جنیټیکي ټیسټ د هغو کسانو لپاره چې د وراثتي یعنی جنیټیکي سرطان مخینه لري یا په اصطلاح د کینسر ناروغۍ په زمینه کې خطرناک کس ګڼل کیږي کارندوالی لري. له سرطان سره د اړونده جنیټیکي ګډوډیو د تشخیص د خطرناکو کسانو لپاره د محصول کارندوالی په هغه سړی کې چې په سرطان نه دی ککړ شوی په کینسر ناروغۍ باندې داخته کېدا مخه نیول دي. په هغه سړی کې چې په سرطان ککړ شوی دی د کینسر په نورو اندامونو باندې د ککړېدا مخنیوی دی او راتلونکي نسل ته له سرطان سره اړونده د جنیټیکي ګډوډیو د انتقال مخه نیول دی. د وراثتي یعنی جنیټیک سرطانونو جنیټیکي ټیسټونه او آزموینې د مخنیوونکو آزموینو په توګه پیژندل کیږي او په هغو کسانو کې چې تر اوسه په سرطان ناروغۍ نه دي شوي د ممکنه درملو لارو چارو سپارښتنه کوي. په کینسر یا سرطان ناروغۍ د ککړېدا مخنیول په دغه ناروغۍ باندې د ککړېدا د اندازې د کمېدا او د اقتصادي لګښتونو د تپل کېدا سبب کیږي. له بلې خوا د هغه سړی چې په سرطان ناروغۍ ککړ شوی د بدن د نورو اندامونو په دغه ناروغۍ د ککړېدا مخنیوي د سرطان ناروغۍ د درملنې او د ناروغ کس د ژوند د کیفیت د لوړولو امکان برابروي چې دغه موضوع په خلکو کې ژوند ته هیله لا زیاتوي. د تیران رادیو دیرو قدرمنو اوریدونکو د نوښتونو په نوم اونیس پروګرام پای ته ورسیده. نو له تاسو اجازه غواړو هر چیر چې یاست خوخ او خوشاله اوسئ او د خدای تعالی په امان کې ښه ژوند ولرئ.
بے نقابہ امریکہ
ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د بینقابه امریکا د لړۍ یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو په سر کې هم درته د امریکا د تیرې اونۍ د مهمو خبرونو یو خلاصه وړاندې کوو، او بیا هم په بل برخه کې په ځینو موضوعګانو مفصل در سره غږیږو. د میلیونو امریکایانو د بیکاری د مرستې غوڅی ده، د امریکا د لګکیو او ماشومانو ترمنځ د لوږې زیاتی ده، تور پوستو امریکایانو ترمنځ د بیکاری زیاتی ده، د روزګار د کمیدا پاړه د جو بایدن پلما جوړونه، او فارس خلیج ته د امریکا د دفاع او خارجه وزیرانو سفر د تیریونی مهم بدون نو. دا پروگرام دوام ته غوښه ان شاء الله چې په زنو موضوعګانو برتا رڼا اچو. farstoday.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایت درک ده.
دوستانو، له کورونا ناروغي د تاواني شاریزو د ملاتړ لپاره د فدرال حکومت د طرح د مهلت په ختمې دا سره 8 میلیونه او 9 لکه کسانو د بیکارۍ په وجه ټولې ترلاسه کوونکې پیسې او ګټې له لاسه ورکړې دي. ای بی سی نیوز د نهایی یعنی سه شنبه په ورځ په دې اړه وویل د 2 میلیون او 900 زره نورو کسانو د اونۍ خرڅه چې په اونۍ کې 300 ډالره کېده هم غوسه شوې ده، خو بیا هم د حکومت ځینې نغدې مرستې ترلاسه کوي. د امریکا بیکارانو ته د مرستې لپاره د کانګرس له اقدامه کابو 3 میاشتې وروسته د بیکارۍ د مرستو ورکول له اعتبار یا یک شنبه ورځې غوسې شوي، او لیرې ښکاري چې دغه مرستو ورکول بیا له سره پیل شي. د دغې طرحې مهمه برخه د امریکا بیکارانو ته د اونیز لګښت مرستې ورکول دي چې د 2000 له اپریل تر جولای پورې د 600 ډالر ورکول و، خو کانګرس په دوهم پړاو کې د ډیسمبر له وروستیو پیل شو. هغه 300 ډالر ته کم کړل، او اوس څه د پاسه 8 میلیونه کسان هیڅ ډول مرسته نه ترلاسه کوي. اوس د امریکا اقتصاد د احیا په سخته لاره کې دی. د اکسفورد اکنامکس په مؤسسه کې د اقتصادي مسایلو کارپیژاندې لیډیا بورسور وایي په امریکا کې د کورونا د خپرېدا په چټکتیا سره د دغه هیواد د اقتصاد د لارې پر سر ریسک او خطرې په لوړه سویه کې دی. د پیسو د نړیوال صندوق په شمول د بیلابیلو ارګانونو د اټکل په اساس په 2021 میلادي کال کې به هم د امریکا اقتصادي وده له چینه کموي. د امریکا اقتصاد د کورونا د خبرېدا په وجه هم له دوهم نړیوال جنګ راهیسې خپل تر ټولو بد کړکېچ تجربه کړی دی.
ایزانو، د امریکا حکومت د شروع په ورځ په 2000 میلادي کال کې د لاتینی توکم او تورپوستو ماشومانو ترمنځ د لوږې د زیاتیدا خبر ورکوي، او وایي د کرونا ویروس خپرېدا د ډیرو کارونو د چټی کېدا او په میلیونو کسانو هم د اړتیا وړ خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د کړکېچ د ماشومانو، تورپوستو او لاتینی توکمو ترمنځ ډیر زیات لیدل کېږي. د دغه راپورټ په اساس په کلي توګه په 2000 میلادي کال کې په امریکا کې د خواړو نامنې 10.5% ته رسیدلی ده، چې د 2019 کال په نسبت په کې بدلون نه دی راغلی، او د ستر اقتصادي ځوړتیا ستره اندازه بل لیکيږي. د کرونا په خپرېدا او د امریکا د حکومتونو د کړچار لامل شرایطو په دغه هیواد کې اقتصادي او اجتماعي کړکېچونه زیات کړي دي. دا کرونا ویروس لخبری داری سه دا وگو کسانو شمیر 2 برابر شوی دی، او کابو 2 میلیون کسانو تا رسیدلی دی. د امریکا حکومت د کرونا کړکیش لامل رامسته شوو پایلو او نتیجو سره د مقابلې لپاره د تاوانی او اړمنو کورنیو د مرستې لپاره په میلیارډونو ډالره لګښت کړی دی. شمیرنې ښایي چې په 2000 میلادي کال کې 40% امریکایانو د حکومت خوراکي موادو مرستې ترلاسه کړي دي. د امریکا حکومت اعتراف کړی چې تور پوستو او لاتینی توکمو ترمنځ لوږه ډیره زیاته شوې ده. همداراز راپورټونه ښایي چې تور پوستي او لاتینی توکمه د کرونا ډیر ښکار شوې دي. اوس جوته شوې ده چې د قربانیانو یعنی د کرونا لا قربانیانو 40% لاتینی توکمه دي. دا په داسې حال کې دي چې لاتینی توکمه د امریکا د نفوسو یوازې 18% جوړوي. لبلی خوا د امریکا تور پوستي د امریکا د نفوسو یوازې 12.5% دي، خو د کرونا د قربانیانو شمیر یې کابو 19% دی.
قدرمنو دوستانو، په داسې حال کې چې د اګست میاشتې شمیرنې په امریکا کې د بیکارۍ د کمیدا خبر ورکوي، خو شمیرنې ښیي چې امریکایي تور پوستو ترمنځ بیکاري زیاته شوې ده. په امریکا کې د کار د بازار په اړه وروستي راپورونه نه یوازې په اګست میاشت کې د وزګار د کمی ودې منعکس کوونکي دي، بلکې وی ښودله چې تور پوستو کارګرانو زلمیانو ترمنځ بیکاري زیاته شوې ده. د امریکا اقتصادي شنانده مارک همریک وایي په اګست میاشت کې د وزګار د رامنځته کېدا په زمینه کې د وضعیت ښه کېدا ته په پام سره دا ښکاري چې دلتا کورونا د امریکا اقتصاد تر اغیز لاندې راوستي او د وزګار د ودې اندازه لا تمې ډېره کمه وه او له جنوري میاشتې راهیسې تر ټولو ټیټه سویه بلل کېږي. په اګست میاشت کې د بیکارۍ اندازه 15.2% وه او په ټول کې په امریکا کې د بیکارانو شمیر له 8.4 میلیونه کسانو ټیټ شوی دی. په امریکا کې د بیکارانو د اندازه کمیدا په ټولو ډلو کې یو شانته نه دی. له جولای تر اګست پورې به په تور پوستو کې د بیکارۍ اندازه له 8.2% تر 8.8% پورې زیاته شوې ده. اقتصاد پوه الیزا ګولډ په یوه ټویټ کې وایي په اګست میاشت کې په تور پوستو کې د بیکارۍ اندازه په پریکنده مشکل ده او باید دغه موضوع په نظر کې ونیول شي چې د دغه پرګنې ترمنځ د بیکارۍ اندازه له بلې هرې ډلې هم ډیره زیاته ده.
ایزانو د امریکا خارجه او دفاع وزیران انټونی بلینکن او سټین د دوشنبه په شپه د فارس خلیج په سفر وتل چې په دې سیمه کې د امریکا له متحدانو او شریکانو سره خبرې اترې وکړي. د افغانستان د امریکا شرمون کی وطن چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ادعا په بیپای جنگونو کې لا نخطې د غایوا د خلاصېدو لپاره شوې ده. لنډیوالو نظر او حتی د واشنگتن د متحدانو نظر د نړیوال اغې شیندون کی طاقت په توګه ل خپل موقعیت د امریکا د راټیټېدا یو علامه ګڼل شوې ده. اوس د امریکا سیمه ایز متحدان من جمله په فارس خلیج کې د خپل شریکانو په وړاندې په امنیتي ژمنو د واشنگتن د پایبندې په حق لا په شک کې شوې دي. له همدې امله دا ښکاري چې د سیمه ته د امریکا د دفاع او خارجه وزیرانو سفر هدف په دې اړه د واشنگتن متحدانو ته د بیا ډاډ ورکول دي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن شتون د ختمېدو او له روسیې او چین سره په شخړو د تمرکز مطلب دا نه دی چې امریکا په لویدیځ آسیا کې خپل انډیوالان یوازې پرېږدي. امریکا د څو لسیزې کېږي چې په فارس خلیج کې د خپلو انډیوالانو د امنیت د ساتنې په پلمه ډېر پوځي شتون لري او په دې لړ کې د امریکا سمندري ځواکونه په بحرین کې ځای پر ځای دي. د تصور پدې دی چې په نګدې راتلونکي کې د امریکایي ځواکونو د شتون له ختمېدو په سیمه کې د امریکایي ځواکونو او سامانونو له کمیدا سره سره واشنگټن همغه راز په فارس خلیج کې د خپل پوځي شتون په ساتنه ټینګار کوي. په لویدیځ آسیا په تیرا بیا په فارس خلیج کې د خپلو شریکانو او انډیوالانو په وړاندې په خپلو ژمنو د امریکا د پایبندۍ په دوام د واشنگټن د مقاماتو له ټینګار او ډاډ ورکولو سره سره حقیقت دا دی چې له افغانستانه له شرمونکي وطنې وروسته د امریکا باور او اعتبار ته سخت تاوان رسیدلی دی. د امریکا سیاستوال هنری کیسنجر وایي په نږدې راتلونکي کې هیڅ داسې لوی اقدام په لاسرسۍ کې نشته چې د مثال په توګه په نورو سیمو کې د نویو ژمنو په کولو سره دغه ماته جبران کړي. د امریکا سستی په متحدانو کې ناهیلي رامنځته کوي. دښمنان هیله منوي او د کتونکو د لالهندې سبب کیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د بې نقابه امریکا د دغه لړۍ دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضوره اجازه غواړو، خو زموږ د انټرنیټي سایټ درک ستاسو په یاد وي او نورو ته هم وښایي، parstoday.com/ps. نو خپل نظرونه او انتقادونه او نیوکې موږ ته واستوئ چې موږ د پروګرامونو د شکولو لپاره له تاسو سره هم تاسو زموږ سره او موږ ستاسو سره مرسته وکړو. نو په همدې هیله سره ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.